د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو تر 5 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د مالیې وزارت وایي پولیس ورسره د مالیو او محصول په ټولولو کې مرسته نه کوي. کارپوهان هند ته د ولسمشر کرزي سفر مهم ګڼي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې نن 2 تنه اسرائیل او امریکا ته د جاسوسي په تور اعدام شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن میزایلو د پرونی ازموینې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قاسم سلیمان څخه اوري.
د بهرنی چارو وزارت وایي تاجکستان ورته 14 افغان زندانیان سپارلی دي. د مدني ټولنې شبکې له ولسي جرګې غوښتي چې ژر تر ژره له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د یوې تروریستي پېښې مخنیوی کړی. بشپړ خبرونه. د بهرنی چارو وزارت وایي تاجکستان 14 افغان زندانیان افغان حکومت ته سپارلی. په غلامی کې نن د بهرنی چارو وزارت خبره کړې راغلی چې د کسان 13 پنځم به د دوړ هیوادونو په سرحد کې د افغانستان د عدلی وزارت استازیو ته وسپارل سول. افغانستان او تاجکستان په 1315 لمریز کال کې یو بل ته د زندانیانو د سپارلو تړون لاسلیک کړ. د همدې تړون له مخې تر اوسه پورې 9 افغان زندانیان او 8 تاجک بندیان په 2 مرحلو کې تبادله سوي دي. د افغانستان د مدني ټولنې شبکې له ولسي جرګې غوښتي چې ژر تر ژره له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. د دې شبکې غړي مرزي تنها نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې که دا قانون تصویب نسي نو د ښځو لس کلنې لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخې شي.
تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه تصویبېدل ښځو سره د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو زیاتېدو ته زمینه برابروي او د ښځو څو کلنې لاسته راوړنې به له منځه یوسي.
چاکل سوی ولسی جرګه پرون په خپل عمومي غونډه کې په دې قانون بحث پیل کړی وای. خو د قانون له ځینو موادو سره د یو شمیر وکیلانو د مخالفت له وجې اړوندو کمیسیونونو ته د لا ډېر بحث لپاره واستول سو. د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیولي او په دې توګه له یوې تورستي پېښې مخنیوی کړی. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې ادارې مازفینو په لشکرګاه ښار کې له چاودیدونکو موادو ډک 2 موټرسایکلونه نیولي. خو د نیول سوو موادو د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د اداره دغه راز وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماینونو د جوړولو یوه کارخانه کشف کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سیمیزو چارواکو په وینا نن سهار لشکرګاه ښار ته څیرمه پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. په دې حمله کې 2 طالبان وژل سول او 5 پولیس او 2 وسلوال طالبان ټپیان سول. او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې د غور چارواکي وایي چې پولیسو د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر چې د طالبانو پلوی و واژه. د غور د امنیت قمندان دلاور شاه دلاور وایي د فخرالدین شهریار په نامه د یو قمندان او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نننۍ نښته کې یاد قمندان له خپلو 2 ملګرو سره وژل سو او یوه میرمن سره له 2 ماشومانو ټپیان سول. نوموړي شهریار تورن کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په سیمه کې نامنیو ته لمن وهله. خو په زابل کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سو او 2 کسه ټپیان سول. د دفاع وزارت وایي چې د پېښې نن سهار د زابل په میزان ولسوالۍ کې رامنځته سوه. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشا جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچي ښار کې نن لمخکنی پریکړې سره سم په هغو انتخاباتي مرکزونو کې چې د درغلیو رپورټونه ورکړ سوي وو د رای ورکولو پروسه له سره پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو کسانو پرون په دغه ښار کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیاله او سیاسي فعاله زهره شاهد حسین ووژله. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ان ای 250 په نوم انتخاباتي او ځکه د متحده قومي غورځنګ لخوا د درغلیو په خاطر د بیا ټاکنو غوښتنه کړې وه. متحده قومي غورځنګ یا ام کیو ایم د رواني میاشتې په 12 په کراچي کې ټولو زیاتی رای ګټلې. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند نن په کراچي کې د خپل سیمه ییز مشر زهره شاهد حسین د وژل کېدو پر متحده قومي غورځنګ ام کیو ایم ورچولې ده. د دې ګوند اعلامیه په ځنګړي ډول د متحده قومي غورځنګ پر مشر الطاف حسین تور لګوي چې مخکې هم دوی ته غواښونه کړې وو. الطاف حسین په پاکستان کې په قتل تورن او اوس په لندن کې په جلاوطنۍ کې اوسي. تحریک انصاف ګوند د برېټانیا حکومت هم مسؤل ګڼلې چې د الطاف حسین پر ضد په وخت اقدام نه دی کړی. د پاکستان په سند ایالت کې د تحریک انصاف ګوند مشر نادر عبدالغاری ویلي چې د زهره شاهد حسین وژل کېدل د بې ثباتۍ د پراختیا څرګندونه کوي.
ایک نہتی عورت کو مار دیا گیا اور ابھی
دی وای و بے دفاع میرمن و وجر سو امنیتی وضعیت شنه د یوزنه سمویل چی سبا وسی په پاکستان کې په داسې ډول د تشدد زیاتی دوته کو ګورونو نه پوهیږم چی څنګه یې مخنیوي کېدلای سي. هر ورځ خلک وجل کیږي او هیڅوک نسته چې پښتنه وکړي. په پاکستان کې د مې د میاشتې ټاکنې د اسلام پالو ډلو د وسلوالو حملو او چاودنو په اوج کې ترسره سوې او 150 تنه له انتخاباتو سره په تړلو حملو کې ووژل سول. خو د ټاکنو په ورځ نسبي کراري وه او ویل کېږي چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 60% پاکستانیانو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن وشتونکو مزایلو د پرونی آزموینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بان کی مون نن د روسیې له خبري اژانس آر آی ای نووستي سره په مرکه کې پر پیونګیانګ ژغ کړی چې له نورو دغسې ازموینو لاس واخلي او له نړیوالو قدرتونو سره مذاکرو ته ستونسي.
We have been very much concerned about this continuing
موج دای وای موج د کوریا د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت لخوا د دغسی لمسونکو اقداماتو څخه جدي اندیشنه درلوده. خو دا ور خبر راورسه چې د لند واټرنوشتون کې درې مزایل یې ازمویل دي. موج هیله لرو چې د شمالي کوریا د دیموکراتیک جمهوریت لخوا به د چارواکي د دغسی لمسونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي.
And resolve whatever grievances.
دا شمالي کوریا حکومت پرون په خپل وختي د سواحلو کې د لند واټن وشتون کې درې مزایل وازمویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو لمسونکې اقدام بللې دی. بان کی مون هیله څرګنده کړې چې روسیه به له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پیل او د لانجې د کمول لپاره له خپلو تماسونو او نفوذ څخه کار واخلي. د تاجکستان د سنایو پخوانی وزیر زید سیدوف چې په وروستیو کې د اپوزیسیون د سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی و نن د دغه هیواد په مرکز د دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د ازادي راډیو خبري اروایي چې زید سیدوف په تاجکستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا نیول سوی. د دې ادارې لخوا ویل سوی چې د سنایو پخوانی وزیر د بډو اخیستلو درغلي او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په ګډون په لویو جرمونو تورن دی. زید سیدوف له پاریس تاجکستان ته ترستنیدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د حکومت لخوا لګیدلي تورونه بیا اساسه دی او ټینګار یې کړی و چې د سیاسي ګوند د جوړولو تر اعلان وروسته د حکومت لخوا تر فشار لاندې دی. او په ایران کې نن دوه تنه اسرائیل او امریکا ته د جاسوسۍ په تور اعدام سول. د ایران دولتي خبري اژانس اسنا د تهران د لوی څارنوال د دفتر په حواله وویل چې د محمد حیدري او کوروش احمدی په نوم د غدواړو اعدام سوی کسانو مهم پټ اسناد ترلاسه کړي او بیا یې د اسرائیل او امریکا پر جاسوسي ادارو پلورلی وو. د تهران د لوی څارنوال د دفتر په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو وایي چې دواړه د سترې محکمې تر حکم وروسته اعدام سول.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مرادیما. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او زنونو وفارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچا 10 کل شوې دي. په کابل کې باسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوې ده. د تودوخې لوړه درجه 22.14 اټکل شوې. په کندهار کې باسمان نیمه وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23.3 اټکل شوې. په هرات کې باسمان نیمه وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18.4 اټکل شوې. په مزار شریف کې به آسمان نیمه وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوې. او په جلال آباد کې آسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوې ده. د تودوخه لوړه درجه 24.5 اټکل شوې. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسی ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې شوې. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. په دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پر وسلول ډلې انتقادونه کوي چې لوی خپل افغان حکومت سره د سولې د خبرو هڅه کوي، لبلې خوا په چاودنه کې بیګونه خلک وژني. د مالی وزارت وی پولیس د مالیو او مسول په ټولولو کې ورسره مرسته نه کوي. په بل راپور کې مهم ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه د کارپوهانو په نظرونو خبرو وو. دوی له هند کومې مرستې وړي
چې دوی مونږ ته پیلوټ ته دي، تیارون سره را کې ټانکي سره به کې لټانګ سره را کې زګمان کومه دا به اوس مې نیت وي.
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي.
محلی پولیسو شپږ نفر شهیدان دي او شپږ نفر څوک دوه نفر څه زخمیان دي څلور کلتي دي پیاسي دي ګلان ته
د کراچی په ځینو سیمو کې نن بیا انتخابات ترسره کیږي. د چین نوی صدر اعظم نن په خپل لومړني رسمي سفر هند ته ځي. د نور مسلو ترڅنګ د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پر وسلول ډلې انتقادونه کوي چې لایوي خو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو هڅه کوي، لبلې خوا په چودنه کې بیګناه خلک وژني. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو اوس نور مسایل راخلو. د افغانستان د مالي وزارت وایي پولیس ورسره د مالي او محصول په ټولولو کې مرسته نه کوي. د دې وزارت د ګمرکاتو او عوایدو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ډېر سوداګر څه چې د مالي له ورکولو ډډه کوي، دغه رنګه د هیواد په پولو کې مختلف اموال قاچاقیږي. تفصیل خان محمد سین خبري.
د افغانستان د مالی وزارت تاییدوي چې همدا اوس هم په هیواد کې ځینې فعال سوداګر شته چې دولت ته د مالی لورکولو ډډه کوي. د دې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي چې د پولیسو له همکارۍ پرته نشي کولای چې له سوداګرو څخه لازمه مالیه ترلاسه کړي. ښاغلی ثابت ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د مالیه راټولولو په مختلفو برخو کې د پولیسو مرسته غوښته، خو لازمه همکاري ورسره نه ده شوې.
وقتی که ما مثلا میریم یک تجارت است که به سالها ما مالیه نمیده، ما مجبور هستیم وزارت داخله همراه ما باشه.
د مثال په توګه کله چې موږ ورځو داسې یو تجارت وینو چې کلونه کلونه مالیه نه ورکوي، موږ غواړو چې پولیس راسره وي څو هغه تجارت وتړي. که هغوی دا کار ونه کړي د مالیه وزارت مامورین دا کار نسي کولای. موږ د کورنیو چارو له وزارت څخه په دې برخه کې مرسته غوښتې، خو لازمه مرسته نه ده راسره کړې.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال دا هم وایي چې سربیره د مالی راټولولو پر ستونزو همدا اوس هم مختلف تجارتي مالونه له ګاونډیو هیوادونو څخه په قاچاقي توګه د هیواد پر پولو راتیریږي. د تاکید وکړ چې سرحدي پولیس دې د هیواد په پولو کې د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شرقي ګاونډي هیواد پاکستان سره 2400 او له غربي او شمالي ګاونډیو سره په سلګونو کیلومتره ګډه پوله لري او اکثره قاچاقي مالونه له همدې هیوادونو راتیریږي. ښاغلی ثابت دا هم وایي هر ورځ له دې پولو په سلګونو بار لارې پرته له دې چې راجستر او یا ترې مالیه واخیستل شي هیواد ته داخلیږي. د مالی وزیر تیر ونې په دې فعالیتونو کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم خکیل وګڼل. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د مالی له وزارت سره د پولیسو د نه همکارۍ ادعا نه مني. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل افغان پولیس د دولتي ارګانونو د ټولو انکشافي او اقتصادي پروګرامونو له پلي کولو سره همکاري کړې او کوي.
پلیس ملی افغانستان هر برنامه که هر ارگان حکومت افغانستان داشته حمایت کرده و یکی از
د افغانستان ملی پلیسو د دولت د هر ارگان د هر پروگرام لا تړ کړی دی. د ملی عوایدو راټولول مهمه ملی مسله ده او د پلیسو دنده ده چې په دې کار کې مرسته وکړي. په دې برخه کې د پلیسو همکاري جاری ده.
د مالی وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال د هیواد په عوایدو کې 40% کمواله راغلی دی. د مالی وزیر عمر زاخیلوال په مجموع کې د عوایدو کمواله د ځینو کړیو منفی تبلیغات ګڼي، خو د چارو پوهان د عوایدو د کموالي سبب په دولتي ادارو کې فساد او په 2014 کال کې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اثر ګڼي. د کارپوهانو د معلوماتو له مخې له دې هیواد سره په شاوخوا 11 کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو اوس هم د هیواد ټوله انکشافي بودیجه او د عادي بودیجې نیمایي برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پر وسلول ډلې انتقادونه کوي چې له یوې خوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو هڅې کوي، له بلې خوا په چودنو کې بېګناه خلک وژني. د یکشمې په ورځ د دې جرګې د بحثونو ډېر وخت په کابل او نورو ولایتونو کې پر وروستیو انتحاري حملو خبرو ته ځانګړی شوی و. سناتورانو په کابل کې وروستۍ انتحاري حمله چې مسؤلیت یې د حزب اسلامي ډلې اخیستې سخته وغندله. معصوم میوند له کابله وروستي جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د ورستۍ انتحاري حمله مسولیت تاسو مهال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې منلی چې دې ډلې په تیرو څو کلونو کې له افغان دولت سره د خبرو لپاره څو پلاوي کابل ته رالېږلې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د کابل په شاشه سیمه کې دغه حمله وغندله او د حزب اسلامي په مخالفې ډلې انتقادونه وکړل چې له یوې خوا د سولې لپاره هڅې کوي او له بلې خوا په خپلو حملو کې ولسي افغانان وژني. دوه تنو سناتورانو عارف الله پښتون او هدایت الله ریحي وویل
اکثریت وزیر صاحبان، ولی صاحبان، سفیر صاحبان، کونه صاحبان هم دی دوی دی او ډیر په جرأت سره دا ادعا کوي چې شهید کې کومه حمله وشوله داغه مونږ کړی ده او یو بل ته په فیسبوک په انټرنیټ کې مبارکي ورکوي.
دولت افغانستان به ګورګین حکمتدار مذاکره میکنه، نماینده شمه د مهمانخانه دولت روی مسائل صلح با افغانستان صحبت میکنه، اما وقتی که از پیش دولت رخصت شد مسامرات انتحاری را برای مردم افغانستان انجام میده.
د امنیتي مسولینو په خبره تیرونی د پنځشنبه پورز د کابل ښار په شاشه سیمه کې په ځانوژن کې حمله کې نه تنه ملکی کسان ووژل شول او شاوخوا څلوېشت تنه نور ټپیان شول. د دې حمله هدف سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټر کاروان و چې دوه امریکایي سرتیري او څلور ملکی قراردادیان یې پکې ووژل شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مخالف ډلې لخوا د حملې د مسولیت منلو دا وشول چې له دې ډلې سره هم د افغان دولت د سولې هڅو ښه نتیجه نه ده ورکړې. خو له دې حمله سره سره ګلبدین حکمتیار په خپل یو ورستي مرکه کې ویلي چې د دړل به د بهراني ځواکونو د موجودیت په صورت کې هم جګړې ته دوام ورکړي او هم به پراتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د سناتورانو بل انتقاد دا و چې د دړل ځنې کسان هم د اوس په مهم حکومتي پوسټونو کې همکار کوي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وویل چې د حزب اسلامي یو شمېر پخواني غړو اوس اساسي قانون منلي او د قانون له مخې په حکومت کې کار کوي. نو موړي ول هر څوک چې په افغانستان کې انتحاري حمله کوي له دې هیواد سره ظلم کوي.
هر څوک چې د اسلامي حکمتیار پونوم ته طالب پونوم داري نه غیر بل نوم دي د افغانستان خلق وژني دا خیانت ده او د افغانستان د ملت سره خیانت ده او ظلم ده او وایو د حکومت غوښتنه کوي چې عاملین د زړه زرونی سي د قانون منګول ته وسپاري.
دا لمړی وار نه دي چې د حزب اسلامي ډله په کابل کې د یو انتحاري حمله مسولیت اخلي، بلکې تر دې مخکې هم د ډلې په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د دغه ډول حمله مسولیت اخیستی. په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمانونو په وار وار له وسلو مخالفین غوښتي چې په خپل پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو ژوند ته پام وکړي. خو په اکثرو پیښو کې د دې په حملو کې ولسی خلک هم وژل کیږي.
ولسمشر حمید کرزی سبا هند ته ځي. ځینې افغان کارپوهان وایي هند په یو داسې موقف کې دی چې له افغانستان سره په بېلابېلو پوځي برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو هم ویلي چې نوې ډیلی ته د جمهور رئیس په سفر کې به له هندي چارواکو سره د افغانستان د پوځي او ملکي ادارو د پیاوړي کېدو مسله هم مطرح سي. جزئیات له نسیم شفق څخه خبري.
وروسته له هغې چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې نوی ډهلی تیار دی د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د کابل غوښتنې وڅېړي، څېړونکي وایي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې د پام وړ مرستې کولای شي. دوی وایي چې هند د سیمې او نړۍ په سطح مهم اقتصادي او پوځي هیواد دی او له افغانستان سره یې ستراتیژیکو اړیکو ته په پام کولای شي د دې هیواد د پیاوړتیا په برخه کې مهمې مرستې وکړي. د پوځي چارو سیډونکو جنرال امرالله امان د یک شمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې هند پر سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره کولای شي د افغانستان امنیتي ځواکونه هم په پخو ودروي.
هندستان کولای شي چې موږ ته هوایي ځواک او موږ د دغه پیلوټان عمله لور سم په اختیار کې خپل لرو. ټانګونه دي کوي فلهي دي سرحداتونه باید دفاع وسي او ریاکټیوی سلاګانې دي چې وی باید واخلي دلته راکي. نو په دغه څو کې چې دوی موږ ته پیلوټ تر دې کې تیارو سره راکي، ټانکي سره به کې له ټانګ سره راکي، زه ګومان کوم دا به اوس مې نیت وي. هندستان یو ډیر لوی مملکت ده، تومي مملکت ده.
ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی د هند جمهور رئیس پرانب مکرجی په بلنه د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر هند ته ولاړ شي. نوی ډهلی ته د ولسمشر کرزی سفر له پوځي، اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بلل کیږي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هند تیار دی له افغانستان سره د پوځي او ملکی زیربناوو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اکبر الدین ویلی دی چې افغانستان له ستراتیژیک اړخه د هند مهم ګاونډی دی او دوی چمتو دي چې د پوځي تجهیزاتو په ګډون په دفاعي چارو کې د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي. ولسمشر کرزی هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوي. یو شمېر سیډونکو هم په دې باور دي چې په اوس وخت کې نوی ډهلی ته د ولسمشر کرزی سفر د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې خبرګون خودل دي. خو د سیاسي چارو ځینې نور څېړونکي په تیرو کلونو کې د کابل پر وړاندې د اسلام آباد وګونی سیاستونو ته په پام وایي چې افغانستان باید د خپلو ګټو پر اساس عمل وکړي. د سیاسي چارو افغان کتونکی عمر شریفی هم ورته نظر لري او وایي چې افغانستان نشي کولای چې په ټولو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو کې د پاکستان خوښۍ ته لومړیتوب ورکړي.
زه ګمان نه کوم چې دا سفر پاکستان خوش او یا هم په غوسه کړي، ځکه د دې سفر هدف هم د پاکستان پر ضد د افغانستان او هند لخوا د کوم ائتلاف رامنځته کول نه دي، بلکې تر ډېره پکې د افغانستان د پوځي او اقتصادي ارګانونو پیاوړي کول مطرح کیږي. موږ باید دې سفر ته د افغانستان له نظره وګورو، نه د پاکستان له نظره. هند پراخ امکانات لري او په بېلابېلو برخو کې زموږ سره همکاري کولی سي. که چیرې پوځي مرستې مطرح وي، دا مهمه ده چې موږ له هند څخه څه غواړو.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دواړو هیوادونو د ستراتیژیک ګډون یوه شورا هم جوړه کړې ده. هند په تیرو 11 کلونو کې له افغانستان سره کابو 2 میلیارد ډالر مرسته کړې او په څو ځلو یې ویلي چې د افغانستان وده او پرمختګ او له دې هیواد سره ښې اړیکې غواړي. خو څېړونکي وایي چې اسلام آباد په دې هڅه کې دی چې د کابل او نوې ډهلی د اړیکو مخه ونیسي او په خپل له هرې ممکنې لارې چې وي په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
چرواکی وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې شپږ سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. جزئیات د سچا سقیم پر پټ کې.
د غزنی سیمه ییز چرواکی وایي طالب وسلوالو نن سهار د مقر ولسوالۍ په عالمخیلو، چارکلا، عیساخیلو او بیرانه سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کړي دي چې له امله شپږ تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دوی وایي سیمه ییزو پولیسو هم هغه ځایونه په نښه کړي دي چې پر دوی ورڅخه بریدونه کېدل، خو وایي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالبان له ویرې د سیمه ییزو پولیسو پوستو ته نږدې نه شوای ورتلای، ځکه یې نو له ډېر لرې ځایه پر پوستو د درنو وسلو بریدونه کول. دوی وایي په ځوابي بریدونو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
تقریبا دغه چارکلا، عیساخیل، علمخیل او بیرانه پوستو ته بېخي نږدې نه دي راغلي. له لرې انداخ کړی د جوانو د شکه او اشتادو دو محلي پولیسو شپږ نفر شهیدان دي او شپږ نفر شپږونکي، دوه نفر ستي زخمیان دي، څلور کال شوي دي پیاسي دي ګیلان ته.
بل خوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو ویاند وایي، وایي چې ملګرو یې نن سهار په مقر کې لس مییس پولیس وژلي او درې پوستې یې ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتې. دوه ورځې وړاندې مقر ته څیرمه په ګیلان ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل ځان مرګی ورچودېدلی وو چې له امله یې یولس تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي چې په دې هیواد کې له طبیعي منابعو د ګټې اخیستنې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول یوه لویه ستونزه ده. دا چې څنګه جمیله ظریف براته وایي.
په افغانستان کې د شفافیت د څار ادارې چارواکي له حکومت نه غواړي چې د طبیعي منابعو په برخه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رامنځته کړي، څو له طبیعي منابعو څخه د استفادې په برخه کې شفافیت زیات شي. د دې ادارې مشر یمات رابی د یکشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د طبیعي زیرمو د تنظیم په هکله سروې کې د 50 هیوادونو له ډلې 9 مقام ترلاسه کړی دی. یمات رابی وایي چې که افغان حکومت د طبیعي منابعو په اړه د اطلاعاتو د ورکولو پروسه پیاوړې نه کړي نو د بهرنیو پانګوالو توجه به ځان ته راجلب نه شي کړی.
کله چې د قانون وزیر بهرنیو هیوادونو ته د هغوی د پانګونې د راجلبولو لپاره ځي، نو هلته خو موږ ډېر منفي شهرت لرو او هغه فساد چې په افغانستان کې موجود دی بهرني شرکتونه نس کولی او نه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. کله چې دلته پانګونه ونه سي نو موږ نس کولی قانوني استخراج کړو. بل دا چې که موږ په راتلونکو 13 میاشتو کې ونه سو کړی د عوایدو انسټیټیوټ د څار د نړیوالې ادارې رضایت ترلاسه کړو، نو افغانستان له لست نه ایستل کیږي او موږ ناکامیږو.
د زیرمو د حکومتداري د وضعیت ترزیابۍ په هکله دغه سروې د عوایدو انسټیټیوټ د څار د نړیوالې ادارې لخوا شوې چې د افغانستان د شفافیت ادارې هم ورسره مرسته کړې. په دې سروې کې چې د 2012 میلادي کال د جنوري تر اکتوبر میاشتې پورې شوې 850 هیوادونه شامل دي چې افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې د ځینو ستونزو له امله 9 مقام پکې ترلاسه کړی دی. د سروې له مخې په افغانستان کې له طبیعي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د دې هیواد د حکومت په مخ کې یو لوی چیلنج دی. خو د سروې له مخې افغانستان د طبیعي زیرمو د قوانینو، تګلارو او بنسټونو د جوړولو په برخه کې 3 نمبرې وړي او په ټوله سیمه کې اوچت ځای لري. دغه سروې په داسې حال کې خپرېږي چې په دې وروستیو کې د کانونو وزیر وویل چې د لوګر د عینک د مسو کان قرارداد په سمه توګه نه دی شوی. وعیدالله شهرانی وویل چې له چینایي کمپنۍ سره دغه قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي ځینې موارد یې عملي نه شي. هڅه مو وکړه چې د یادې سروې په اړه د کانونو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سر ادارې یو بل مسؤل سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له طبیعي زیرمو څخه پر ګټې اخیستنې خپله څارنه لا پیاوړې کړي.
د موږ د دولت نه غوښتنه دا ده چې هغه قوانین، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون باید رامنځته کړي او نهادونه نور هم باید قوي شي تر څو وکولی شي چې خپل هغه نظارتي رول صحیح توګه باندې سرته ورسوي. او څنګه ګزارشونه او رپورټونه د عوایدو په برخه کې باید په واضح ډول باندې خلکو سره شریک شي او د پارلمان د غړو سره شریک شي تر څو موږ پوه شو چې د زیرمو په برخه کې حکومتداري په سره کم باندې مخته ځي او د عواید په سره کم باندې راجمع کیږي. دغه مسایل باید حکومت د جدي توجه وکړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې هڅې ګړندې کړې چې له بهرنیو شرکتونو سره د ځینو قانونو د استخراج قراردادونه وکړي تر څو په راتلونکو کلونو کې کورني عواید زیات او پر نړیوالو مرستو تکیه راکمه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کراچۍ کې وسلوالو د تحریک انصاف ګوند یو مشره په ډزو وژلې. بل خو د دې شهر په ځینو سیمو کې نن یو ربیا انتخابات کیږي. پیپلز او متحده قومي غورزنګ چې په کراچۍ کې تر ټولو قوي ګوندونه بلل کیږي له دغو انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی. مجیب الرحمن انګر له سیمې رپورټ را لېږلی.
د پاکستان د ستر تجارتي ښار کراچۍ په ځینې سیمو کې د دوو مهمو ګوندونو له بایکاټ سره سره بیا ځلې انتخابات روان دي. د ملي پارلمان په 250 او د صوبایي اسمبلی په 112 او 113 انتخاباتي حوزو کې د مئی پر 11 د عمران خان تحریک انصاف ګوند د کاندید تر شکایتونو وروسته انتخابات ځنډول شوي وو. وروسته بیا د انتخاباتو کمیسیون د دې حوزو په 340 انتخاباتي مرکزونو کې د بیا ځلې انتخاباتو امر وکړ. خو پیپل ګوند او متحده قومي غورزنګ یا ایم کیو ایم چې په کراچۍ کې دوه ځواکمن ګوندونه بلل کیږي دا کمیسیون دغه پریکړه وغندل او له نننیو انتخاباتو سره یې بایکاټ اعلان کړ. د تحریک انصاف ګوند کاندید هغه وخت ویلی و چې په ځینې سیمو کې له دوی سره درغلی شوي او غوښتنه یې کړې وه چې په دغو مرکزونو کې دې له نوي سره انتخابات وشي. بلخوا پیپلز او ایم کیو ایم ګوندونو د انتخاباتو کمیسیون له دې پریکړې سره مخالفت کړی او د ځینې مرکزونو پر ځای په ټوله حوزه کې د انتخاباتو غوښتنه کړې. د کراچۍ دغه سیمه د متحده قومي غورزنګ د نفوذ ساحه بلل کیږي. د 2008 کال په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید خوشبخت شجاعت د رایو په اکثریت سره له دې حوزې نه ملي پارلمان ته بریالی شوی و. په کراچۍ کې دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په یو تازه وسلوال برید کې د تحریک انصاف ګوند د یوې ځایي مشرې تر وژنې وروسته وضعیت ښه نه دی او هره شیبه د تاوتریخوالي اندېښنې لیدل کیږي. د تحریک انصاف ګوند دغه مشره زهره شاهد حسین نومېده. هغه تېره شپه په ډیفاین سوسایټي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شوه. تر اوسه لا چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پیښې مسؤلیت نیغ په نیغه د متحده قومي غورزنګ پر مشر الطاف حسین اچولی او ویلی دی چې نوموړی د میرمن زهره په وژنه کې پوره لاس لري. بلخوا د متحده قومي غورزنګ مسؤلینو د عمران خان ادعا بې اساسه بللې او ویلی دی چې دوی په دې پیښه کې هیڅ ډول لاس نه لري او نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. شپېته کلنه میرمن زهره په کراچۍ کې د تحریک انصاف ګوند په مهمو مشرانو کې شمار وه. د هغې لور رسنۍ ته ویلي چې دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او نه پوهیږي چې مور به یې چا وژلی وي. تحریک انصاف ګوند که څه هم له 13 کالو راهیسې پاکستان کې فعالیت کوي خو د مئی 11 په پارلماني انتخاباتو کې په لومړي ځل پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې. دی ګوند په مرکزی پارلمان کې تر مسلم لیگ او پیپل ګوندونو وروسته دریم ځای خپل کړ. همداراز د پنجاب په ایالتي پارلمان کې دویم او په خیبر پختونخوا کې بیا تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې. د انتخاباتو کمیسیون لا تر اوسه د مې 11مې پارلماني انتخاباتو رسمي او نهایي نتیجې نه دي اعلان کړي، خو په ډېری سیمو کې سلګونو معترضو کاندیدانو د ابتدایي او غیر رسمي نتایجو له منلو انکار کړی او د بیا ټاکنو غوښتنه یې کړې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پېښور.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دقیقې سویل فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.